السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې زومې زیرمل مو پروانه خبری مجله کې هر کله کوم لمړی خبرونه د ایران ځنیو رسنیو افغانستان ته تیرې و میاشت کې څه باندې 15000 بیا اسناد افغانانو د اخراج خبر ورکړ دی د ایران برنامه خبری اژانس د خراسان رضوی ولایت د سرحدي قومندان سردار مجید شجاع له قوله پرون راپور ورکړی چې ویلي دي د ایران پوځیانو په یو میاشت کې 15380 بیا اسناد افغانان نیولي او د دوغارون سرحدي دروازې له لارې افغانستان ته سپارلي د ایرانی چارواکو په روسیو کې د بیا اسناد کډوالو چې ډېره برخه افغانان دي په وړاندې یو لړ اقدامات کړي دي د خراسان رضوی ولایت امنیتي چارواکو ویلي په ایران کې هر څوک چې اوسیږي باید د استوګنې قانوني اسناد ولري په روسیو کې په لس پړاوونو کې یوازې نیمرو ساده څه باندې 680 بندیانو د اخراج او طالبانو چارواکو ته د سپارلو خبر ورکړل شوی دی له پاکستان هم د بیا اسناد افغانانو ډله ییز اخراج روان دی افغانستان پرون جمعه په شل اوریزه نړیواله سیالۍ کې متحده عرب اماراتو ته د دوه اویا منډو په توپیر ماتې ورکړه افغان لوبډلې د 224 منډو هدف ټاکلی و اماراتو یې په ځواب کې د 4 لوبغاړو په اوټ کې 121 منډې وکړې د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
په ټاکل شویو شل اورونو کې د اماراتو لوبغاړو صرف 121 منډې وکړې هماغه و چې افغان اتلانو دغه لوبه د دواویا منډو په تفاوت باندې وګټله افغان اتلان به د دغه لوب لړۍ دویمه لوبه د دسمبر په 1 بیا هم په شارجه کې د سیالي لوبډلې په وړاندې تر سره کوي
په پرونی لوبه کې رحمان الله ګربسل منډي وکړې د اېد نړیوال شل او ریزو سیالیو لمړنۍ اسلی زوالو بډل مشر ابراهيم زدران په 50 منډو اوټ شو عظمت الله عمرزه په 19 محمد نبی په 4 منډو ناټ اوټ پاتې شو راپورونه وایي د آذربایجان حکومت غواړي چې په نوي میلادي کال کې په افغانستان کې خپل سفارت بیرته پرانیزي د ریپورت په نوم خبري اژانس د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت په وینا راپور ورکړی چې دا سفارت به ډیر ژر پرانیستل شي خو د دقیق وخت په اړه څه نه دی ویل شوی د آذربایجان په ګډون د نړۍ یو هیوادونو طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو پاکستان ترکیه روسیه چین او ځینې نورو هیوادونو طالبانو ډیپلوماتان منلي دي په همدې حال کې د قزاقستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ایبک سمدیاروف پرون وویل چې د دوی امنیت شورا پریکړه کړې چې په کابل کې واکمن طالبان له تروریستي لستا وباسي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا مشر ویلکر تورک پرون جمعه په اوکراین کې د روسي د تازه حملو څپه وغندله تورک له مسکو غوښتنه وکړه چې دغه حمله سمدلاسه کمی کړي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر په یو اعلامیه کې ویلي پر اوکراین د روسي د میزایل او بي پيلوټا د الوتکو د تنظیم شوي حملو له امله ټکان خوړل دي ویلکر تورک له روسي غوښتنه کړې چې دا پراخه حمله بند کړي او د جګړې په تړاو د نړیوالو قوانینو ټول نورمونه رعایت کړي اوکراینی چارواکو پرون ویل روسي د اوکراین پر بیلابیلو سیمو ته غونډیو او بي پيلوټا الوتکو پر اخبریدو نه کړی دی په دې حمله کې د لګ تر لګ اتل سو کسان د وژل کېدو او تر سلو زیات نور ټپ کېدو خبر ورکړل شوی دی د ترکیه امنیتي ځواکونه وايي 2 مشکوک کسان له داعش ډلې سره د ارتباط په شک نیولې دي مخکې دا شمیر نه ویش خود شوی او د ترکیه یوې امنیتي سرچینې پرون جمعه د فرانسې خبري اژانس ویلي دغه مشکوک کسان په پام کې لرل چې پر کلیسا او د يهودانو پر عبادت ځایونو او د عراق پر سفارت حمله وکړي سرچینې ویلي ترکیه استخباراتي سازمان او پولیسو د داعش خلاف د پلازمینه انقره او سلبور په ګډون په نوو ښارونو کې سهار وختي چاپی اچولې دي او د جنوبی کوریا دفاع وزیر وایي د شمالي کوریا په عمده اټومي تاسیساتو کې به یو نوی ریکټور احتمالا تر روان اوړي پورې بشپړ فعال کړي دا څرګندونه داسې وخت کېږي چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې تیر اونۍ د اندېښنې د موضوع د اندېښنې وړ بللې وه د جنوبی کوریا دفاع وزیر شین وین سک یو کانفرنس ویلي د شمالي کوریا د نوی ریکټور ظاهر انداز ملګرو کېدو په پړاو کې د احتمال سره چې تر اوړي پورې بشپړ فعالیت ولري د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې مشر رافیل ګروسی تیر اونۍ په اعلامیه کې ویلي وو د سپوکو اوبو د ډایریکټور فعال دی او کولای شي چې پلوتونیم تولید کړي دا هم د تنها کیمیاوي مواد چې اټومي وسلو په جوړولو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي ازادي رادیو ته غوږی اسن نشن بده د مرغومینه هم او د 2023 کال د دسمبر 13 نیټه د ملګرو ملتونو امنیت شورا له خوا د افغانستان وضعیت د خپلواکۍ ارزونې پریکړه لیک تصویب خو په دې غونډه کې د طالبانو په کړنو کلکې نیوکې هم وشوې
افغانان د خپل لومړني ورته ولا په خوړو سرپناه روغتیا ادارنې تعلیم او غوړ ژوند لپاره مبارزه کوي
په تیر یو کال کې د پاکستاني پوځ له خوا په دولتي چارو کنټرول او د راتلونکو ټاکنو په اړه بي باوري
په دې یو کال کې د سیاسي استحکام په ځای د ملټري اسټابلیشمنت نور هم مضبوط شو
دا او د اسرائیل دفاعي ځواکونه وایي د غزې تړانګې د جنوبي ښار خان یونس په شاوخوا کې عملیات پراخوي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو زموږ په پاڼه هم ژوندۍ واوري. ازادي رادیو ټکا کوم زموږ درسته د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پرون یو وار بیا د طالبانو پر محدودونکو اقداماتو انتقادونه وشول. د امنیت شورا په پرونی غونډه کې د امریکا د متحدو ایالاتو دایمي استازي وویل دا د اندېخري وړ ده چې طالبان لا هم د ټول ګډونه حکومت جوړولو ته لیوالتیا نه لري. د متحده عرب اماراتو دایمي استازي بیا وویل پر خوځو او جنو د طالبانو محدودیتونه د منلو وړ نه دي. امنیت شورا تیر شپه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فریدین سینریلو اوغلو د بې پرې ارزونې په اړه دی او پریکړه لیک مساوی دی ترای ورکلاو دا پریکړه لیکي د رايو پاکستانیت تصویب کړ.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر شپه د افغانستان په اړه د بې پرې ارزونې په باب د پریکړه لیک مساویده چې د جاپان او متحده عرب اماراتو لخوا وړاندې شوی و په غوڅ اکثریت تصویب کړ. له دې سره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي همژغي کوونکې فریدون سینیرلی اوغلو د بې پرې ارزونې وړاندې زونه تایید شول. تر رای ورکولو وروسته په ملګرو ملتونو کې د متحده عرب اماراتو دایمي استازي د طالبانو لخوا پر شوزو او انجونو لګول سوي محدودیتونه د اندېښنې وړ وبلل. لانا زکی نصیب ویل په افغانستان کې ګڼ افغانان نن سبا له پراخېدونکو لوږې او بېوزلۍ کړیږي.
افغان سترګل فور بیسیک نیډز
لایک افغانان د خپل لمړنۍ اړتیا ولکه خوړو سرپنا روغتي اړتیا نه تعلیم او غوړ ژوند لپاره مبارزه کوي. د خنیات له مخې بشري مرستې چې هغه هم دوامدار نه دي هغه څه دي چې د بشپړ سقوط مخې نیولې ده. پریکړه هم دنه د دغه ټولو ستونزو د حل لپاره یو نه خوي مو خیر افغانستان د مسیر د بدلون لپاره ورستای فرصت ولرو چې د زمونږ ټولو ته جوړجاړي غوښتنه کوي.
په ملګری ملتونو کې د متحده عرب اماراتو دایمي استازي زیاته کړه دغه پریکړه لیک چې مساوده تصویب سو د افغانستان په اړه د یو اصولي او عملی نړیوال چلن لپاره لار پرانیزي. د پریکړه لیک مساوده ته ډیر رس مثبت او دروسی او چین لخوا سپینی یا ممتنی رائے وکړول سوې. د ملګری ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش په 13 اپریل میاشت کې د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو د ځنګړي همژغي کوونکو په توګه د ترکیه د ډیپلوماټ فریدون سینیرلی اوغلو د ګمارلو خبر ورکړ. سینیرلی اوغلو ته دند وسپارل سو چې د افغانستان د وضعیت په باب خپل بې پرې ارزونه برابر کړي چې د دې راپور برابرولو څو میاشتې وخت ونیو او بیا امنیت شورا ته وړاندې سو. دغه مساوده ته پرون تر رای اچونې وروسته په ملګری ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو دایمي استازي لیندا توماس ګرینفیلد وویل
This resolution sends a clear message to the Taliban to the
Afghan Nagar prikrali Taliban afghanano aw nare ta yow rohana paigham barkawi da chawtawi che da malguru milatun amniyat shura da hagh bahir mlatad kawi che bamras se afghanistan da khulo nare walo taahudat upar zai kawlo sara pa nare walo tulana ki mudgham shi da prikrali da gharas la afghanano da malguru milatun rawan mlatad khi da be prayas da wani natijo da pratustun da hal para sargande la khuwani kidi di mugda khazon chuno pawrandi da Taliban د پونکو فرمانونو او د ټولګډونو حکومت تشکیل ته د دوی پر نه لیوالتیا اندېښنه لرو. دغه پریکړه د افغانستان ټولنې ته سخت زیانونه اړوي او د نړیوالې ټولنې سره د اړیکو د کولو لپاره طالبان نور هم لري کوي.
په ملګری ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو دایمي استازي وویل د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو د ځنګړي همژغي کوونکې فریدون سینیرلی اوغلو د بې پرې ارزونې ملاتړ کوي چې اکثرو افغانانو د طالبانو پر اقداماتو پکې اندېښنه شوبلې ده. په دغه ارزونه کې ویل سوي چې په افغانستان کې اوسنۍ وضعیت په مشخص ډول ښځې اغېزمنوي چې له زده کړو او کارونو راګرځول سوي او ډول ډول نور محدودیتونه ورباندې لګول سوي دي. طالبان چې وایي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه ورکوي. په تیرو څه کم دوه نیمو کلونو کې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او څه باندې یو کال کېږي چې په پوهنتونونو کې د ښځو او نجونو تحصیل هم منع کړی دی. ښځې عمومي حمامونو تفریحي پارکونو ته نسي تلای او له محرم پرته اوږده سفرونه هم نسي کولی او په ورستی مورد کې طالبانو د شوزو سنگر ځایونه هم وټړل.
ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د کډوالۍ نړیوال سازمان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وایي په 2023 کال کې تر ډیر زرو ډیر افغان کډوال په پاکستان کې نیول شوي دي. د سازمانونو تازه په یو ګډ راپور کې لیکلي چې دا کسان ډیرې د روان کال د سپتمبر له 15 او د دسمبر د 23 ترمنځ نیول شوي دي. په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال هم تاییدوي چې افغانان تل د پاکستاني پولیسو لوري زورول کیږي او نیول کیږي.
د کډوالو نړیوال سازمان IOM او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر UNHCR وایي چې په 2023 کال کې په پاکستان کې د 1,400 افغان کډوال نیول شوی دی. دغو سازمانونو تازه په یو ګډ راپور کې ویلي چې دا کسان ډیری د روان کال د سپتمبر له 15 او د دسمبر د 23 ترمنځ نیول شوی دی. د یادو سازمانونو په وینا دا شمیره تر بل هر کال زیاته ده. د IOM او UNHCR د راپور لمخې بلوچستان ایالت کې د نیول شویو کسانو شمیر تر بل هر ولایت زیات دی چې د دغو سازمانونو په وینا ښایي یو شمیر افغانان چې له کراچۍ ښار څخه بلوچستان ته راغلي هم نیول شوي وي. د کډوالۍ نړیوال دفتر او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ په راپور کې دا هم ویل شوي چې په دغه هیواد کې افغانان د نیول کېدو، توقیف او اخراج په ګډون له زورونې او د اخاذیو له اخیستلو سره هم مخ دي. خو دغو سازمانونو ویلي چې تیره اونۍ د نیول شویو کسانو شمیر د مخکینۍ اونۍ په پرتله 6.5% کمه شوې ده. په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال هم وایي چې افغانان تل د پولیسو له لوري زورول کیږي او نیول کیږي. یو افغان کډوال کبیر احمد چې په دې وروستیو کې د پاکستان د پولیسو لخوا د لنډې مودې لپاره نیول شوی و، ازادي راډیو ته وویل
دوه میاشتې وړاندې موږ یوه شپه تر سهاره پورې نیولي وو. غوښتل یې موږ له پولې اخوا یوسي، خو موږ وویل چې اسناد لرو او موږ یوازې ویزې ته په تمه یو. یو شمېر نور کسان هم هلته وو، هغوی هم همدا موضوع وړاندې کړه. هغه شپه همالته په زندان کې پاتې شو. بله ورځ 12 بجې د UNHCR کارکوونکي راغلل او موږ یې آزاد کړو.
دا شان په پاکستان کې یو بل افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا شپږ میاشتې مخکې د پاکستان په وزندان کې له 4 میاشتو څخه زیاته موده تیره کړې.
زه 4 میاشتې او 10 ورځې بندي وم. زما یوازینی جرم دا و چې ما یوازې د شارپ ټوکن درلود او د ملګرو ملتونو د شارپ ټوکن هغوی ته د منلو نه و. هغوی ویل ته باید ویزه او پاسپورت ولرې.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې له هغې هېواده د بې اسنادو څه باندې 1.1 میلیونو افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی او پاکستاني چارواکو ویلي چې د 2024 کال تر جنوري پورې ټول هغه افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد ونه لري باید له پاکستانه وایستل شي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر UNHCR په خپل ګډ راپور کې ویلي چې تر اوسه له پاکستانه څخه باندې 4,300 کسان افغانستان ته ستانه شوي دي. د دغو سازمانونو د معلوماتو له مخې له پاکستان څخه دغه کډوال تر ډیره د چمن، تورخم، غلام خان، بادینی او بهرامچی له لارې راستانه شوي دي، سره له دې چې یو شمېر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو په وار وار له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر دې ودروي او د هغوی له ځورونې د لاس په سر شي. خو د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې خپلو دې کړنو ته زور ورکړی او په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال تل د پاکستاني پولیسو له چلند او د دوی لخوا د افغانانو د نیول کېدو په اړه شکایت کوي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د کابل د مګوریان یو شمیر روسیدونکو شکایت کوي چې په روان ساړه ژمي کې طالبان د بخاریو کې خودو ته نه پرېږدي. د دوی په خبره د کورنو مرکز ګرمۍ ډیر وخت کیږي چې کار نه کوي. د طالبانو د حفظ او مراقبت ریاست په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي.
حفظ مراقبت چې کله دغه ګزوه کسانی خبر شو، مسؤلین راغلل، وکیل د بلاک او ځی کسان ډیر بد حال ونخلودو، اخترونه ورک چې دوباره دا کار ونه کوي.
د کابل د لومړی مکرویانو اوسیدونکو وګی امیل ازادي راډیو ته ویل چې په 4 ساعته کې اواز 2 ساعته برېښنا لري. ګاز قیمته شوی. مرکز ګرمۍ د جمهوریت له وخت څخه خرابې دي. د لرګیو یا سکرو بخاري ایښودلو ته د طالبانو د حکومت د حفظ او مراقبت د ریاست کسان نه پرېږدي. اوس دوی حیران دي چې سږنی ژمی څنګه تیر کړي. نوموړي زیاتوي
په دې گاون کې چې دوی بخاری خو د خپل مریض مور د پاره او د ماشومان د پاره هیڅ مراقبت وکړه. د غزوه کسانی خبر شو دوی دی ولید مسولین راغلل وکیل د پرلاک او ځی کسان ډیر بد حال ونخلو دو اخترونه ورک چې دوباره دا کارونه کوي. خلک څه وکي؟ خلک هیڅ چاره نه لري. سکال جمعی د پاره نه غاز ارزان د چغنه استفاده وکي. جمعی سخت روان دی.
د چلورما مکرویانو اوسیدونکو جمال هم ورته شکایت لري. د ادا کوي چې طالبان مالیه د صفوي پیسې د هر څه په زور ټولوي خو په بدل کې خلکو ته خدمات نه وړاندې کوي.
حکومت سیدا وس فعلاً ټولولو کې دا دیک نه چې مثلا خدمات ارزښت نه صفایي منظمه توګه باندې دوی په وخت باندې اخلي مقابل کې هغه خدمات نه ارزښت کوي. مثلا دوی باید مرکز ګرمیان فعال کی. حتی موږ دې ته نه بریدي چې خپل شخصي بخاري ولګو. مګرانه کې ډېر ژوند سخت ده چې برق درته نه بخاري درته پرې نه دي. مرکز ګرمیان فعال نه وي. دوی صرف ډېر تاکید په دې باندې کوي چې څنګه ټیکسونه بوچت کی. جمهوریت د وخت ټیکسونه هم
د دریمو مکرویانو اوسیدونکو مرینا بیا وایي چې دوی هم سکال د طالبانو له ویرې بخاري نه دی ښې. هغې ازادي راډیو ته وویل چې په پلاستیکي بوشکو کې جوش شوي اوبه اچوي بیا یې په کمپال کې ځان سره ږدي. د کابل په مکرویانونو کې د بلاکونو یو شمیر وکیلان هم دا ستونزې تاییدوي. د لومړی مکرویانو د یو بلاک وکیل چې نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي وای لوی خو بیکاری او بی وزلی خلک پتن کړي. بلې د دې ژمي په سړه هوا کې د طالبان حکومت بخاري کې خودلو ته نه پریږدي.
څنګه به سي هغه به څنګه سي راخو مشکل دی خلکو د دوستۍ لپاره ماته دي ګوزم په ماته ده خلکو سات خو ډېر خراب وده خو څوک چاره څه ده نو دلته دا مشکل څه نه نه موږ نه یې کوټې میاخې دي مشکله ده کار هم نه یې کوزېږم دلته.
موږ د شکایتونو د طالبانو د حکومت د حفظ او مراقبت د ریاست د مرکز ګرمیو له آمر انجینر محمد انور سره شریک کړل خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په کابل کې د مکرویانونو د اوسیدونکو د شکایتونو داسې مهال دي چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې څخه موده وړاندې په خپل ایکس شبکه ولیکل د ژمي پراتاک سره د ښارګوټو او د دنګو ودانیو خاوندان مسؤلیت لري د تودولو سیستمونه برقی یا گازی کری. دغه ادارې لیکلي وو چې د کابل ښار د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره په ګڼ میشتو سیمو دنګو ودانیو او ښارګوټو کې د خبرتیا لپاره څه باندې 2000 اطلاعیې خپرې کړې دي. مخکې د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو د هوا د ککړتیا له امله ازادي راډیو ته شکایتونه کړي وو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجی صندوق یونیسف ویلي د سپتمبر له درېمې اونۍ راهیسې د افغانستان په 34 ولایتو کې شدیده تنفسي ناروغي خورا او مخ په ډیره دوده چې د دغه ادارې له قوله خای لاملې جمعوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د اسرائیل دفاعي ځواکونه وایي د غزې ترانګې د جنوبي ښار خان یونس په شاوخوا کې عملیات لا پراخوي. په دې عملیاتو کې د مرګ ژوبلې زیاتېدو د ګڼو هیوادونو او سازمانونو اندېښنې پارولې دي. ملخوا اسرائیل وایي په غزه کې د خپلو عملیاتو پر مهال ګڼ ترهګر وشلې دي. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د اسرائیلو دفاعي ځواکونه وایي قطعات د غزې ترانګې د جنوبي ښار خان یونس په شاوخوا کې خپل پوځي عملیات پراخوي. دغه ځواکونو پرون جمعه په یک شبکې په خوانی ټوټر کې د خبرو کړې خو نور تفصيلات نه دی ورکړي. د اسرائیلو د دفاعي ځواکونو په وینا د دوی پوځیانو په هوایي حمله د نخوښتونکو او ټانکونو په دزو کې ګڼه ترورستان ختم کړي دي. د جرمني خبري اژانس په لیکنه ګمان کوي چې د حماس افراطي ډلې رهبران به په خان یونس کې پټوي چې د اسرائیلو دفاعي ځواکونو په کې خپل پوځي عملیات متمرکز کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه د حماس افراطی ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. اسرائیل د حماس ډلې د ختمولو ژمنه کړې ده. په غزه کې دا جګړه ورسره له هغه پیل شو چې نمړی د حماس افراطی ډلې د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل په حمله سره 1200 کسان ووژل او 240 نور یې رغمل کړل. د حماس افراطی ډلې تر ولکې لاندې د غزه روغتیا وزارت د اسرائیلو په تازه حمله کې اواز پرون د 1200 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. دغه وزارت پرون جمعه ویلي چې 312 نور فلسطینیان په دغه حمله کې ټپیان شوې دي. د غزې روغتیا وزارت وایي په ټوله کې په غزې ترنګ کې د وژل شو کسانو شمیر 1500 تنو ته زیات شوی، هغه رقم چې خپلواکو سرچینو تایید کړی نه دی. خو ملګرو ملتونو او نړیوالو څارونکو بنسټونو ویلي چې د غزې د روغتیا وزارت مخکینی شمیرې کراوي. دغه جګړه چې څه کم 12 اونۍ کېږي د فلسطینیانو د کلابند شوي قلمرو د ویجاړې سبب شوې ده.
له خبرونو ور اخوا
یلا ویلو نړیوالو رسنیو هم د افغانستان په اړه ځینې مطالب خبرې کړې. البته چې چاپی مطبوعاتو ورزولندې سیاو
جاپانی خبرونه نایکیا ایشیا لیکي د 2020 کال د اگست 15 را وروسته چین لومړی هیواد دی چې د طالبانو سفیر په پکن کې منلای او ممکن د دې علت داوی چې د یو کمربند ولار پروژې د ګټو د خوندیتوب لپاره غواړي چې په کابل کې د واکمنو طالبانو ملاتړ خپل کړي. پکن په کابل کې د جمهوریت نظام په وخت هم هڅه کوله چې د پاکستان لاري د یو کمربند ولارې له پروژې سره افغانستان وصل کړي. د نایکیا ایشیا اونیزه چې د آسیا او نړۍ پر اقتصادي مسایلو تمرکز کوي وړاندې څرګندوي چې د پاکستان د لارې د یو کمربند ولار پروژه لخند سره مخامخ شوې ده. خبرونه علت د پاکستان امنیتي مشکلات یادوي او دا خبر هم ورکوي چې ایتالیا اعلان وکړ چې د پاکستان د امنیتي ستونزو له امله له دې پروژې پښه کیږي. د ایتالیا صدر اعظم جورجا میلونی روانه میاشته خبره وکړه چې دې پروژې هغه سي نتیجه ورنکړه لکه څنګه چې تمه کیده. خبرونه وړاندې لیکي چې د پاکستان په قره قرم لوی لارې ورستي خونړي بریټ په سیمه کې امنیت اندیشنې نوري هم زیاتې کړې دي. په ګلګت بلتستان کې پر لوی لار د دسمبر په 3 له خونړي بریټ ورسته چې د پوجانو په ګډون نه تنه پکې وشل شو د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د مسافرو بسونه به تر دې ورسته امنیتي ځواکونه بدرګه کوي. ډیپلوماټ خبرونه بیا د جنوبي اسیا په اړه د یو اوږد مطلب په یو برخه کې لیکي چې د 2023 کال په ترڅ کې د پاکستان امنیتي وضعیت ورس په ورس پس خراب شو. د خبرونه په باور لکه چې طالبانو کابل نیولې دي او له تحریک طالبان پاکستان دلی سره د اسلام آباد د سولې خبري ناکامه شوې دي، له افغانستان سره د پولي پوښتو د پاکستان د نن امنیتي وضعیت کړکېچن شوې دي. د پنشن بي پورس پرول پنده کې د پاکستان د پوز د مشر جنرال عاصم منیر په مشي د قولي اردو د قومندانانو په غونډه کې د اندیشنه څرګند شوه چې په گاونډي هیواد کې د تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو پټنځایونه او له هغه سره نوی پرمختللې وسلې د پاکستان سلامتیا له خطر سره مخامخ کړي ده. اسلام آباد په کابل کې واکمن طالبان تورنوي چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې ته په خپل خاوره کې پناه ورکړي ده. ډیپلوماټ خبرونه لیکي چې د امنیتي اندیشنو له امله پاکستان پریکړه وکړه چې 1,000,000 او څه باندې ولکه افغانان له خپل خاورې وباسي، چې دې پریکړې د کابل او اسلام آباد اړیکې کړکېچن کړي او د یو پراخ بشري بحران سبب شوې ده.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
azadiradio.com کې زموږ خبرونه هم ژوندۍ اوریدلای شي. azadiradio.com زموږ ویب پاڼه نه یوازې دا چې زموږ خبرونه ژوندۍ خبريږي، هلته د ویډیوي برخه هم فعال ده. زموږ ځنې خبرونه چې په ویډیو شکل باندې خبريږي هلته ځای پر ځای دي. او د خبرونه وروسته راپور دا چې په 2022 کال کې په پاکستان کې سیاسي بې ثباتۍ د تلار هوا راکړه چې د پرتې ترشا ټول کال پاوز او واک اداره کړی. تر دې چې له پاکستانه د افغان کډوالو د وستو پریکړه د پوز له لوري تایید شو او ترې ملاتړ وکړ. که څه هم په پاکستان کې د انتخاباتو نیټه اعلان شوی خو د سیاسي ډلو له لوري غونډې نه جوړیږي او یو ډول بې باوري رامنځته شوې ده. دا چې کوم نور موضوعات د دې بې باوري لامل شوي دي او تر خوای پوز څه ډول په واک باندې منګولي خښې کړي او نه پرېږدي چې نور نظام یا سیاسي نظام ته زمينه برابر شي، تفصيلي په دې راپور کې واوري.
د کال 2023 سیاسي اړې غړې د پنجاب شورو شو. په 11 جنوري په پنجاب کې چودھری پرویز الہی د وزیر اعلی په څوکۍ د باور ووټ واخیست. خو درې ورځې پسې هم دغه منتخبه اسمبلی د پاکستان تحریک انصاف د هغه وخت د چیرمن او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په امر ختمه کړه او نگران حکومت په وجود کې راغی. څلور ورځې پس په 13 جنوري هم د عمران خان په امر د خیبر پختونخوا صوبی حکومت هم ختم کړی شو. دلته وزیر اعلی محمود خان دا وخت پاکستان تحریک انصاف پارلمنټیرین برخه ده او زوړ تحریک انصاف ګوندې پرېخه. پنجاب کې دا وخت محسن نقوی او په خیبر پختونخوا کې سید ارشد حسین نگران وزیر اعلی غاندي. وروستو تحریک انصاف ګوند په عدالتونو کې مقدمه هم وکړي. عدالت امر هم کړو چې په پنجاب کې په 14 مئی انتخاباته شي خو هغه ونه شو. البته پاکستان تحریک انصاف په 9 مئی د پی ڈی ایم د حکومت ضد احتجاجونه وکړل چې په دغه احتجاجونو کې سرکاري او عسکري ودانیو ته اورونه واچول شو. ځینې ودانۍ ړنګې کړې شوې او دغه پیښو د پاکستان تحریک انصاف په تنظیمي مخ داسې گزارو کړ چې وروستي په سلګونو غړو کې ځینو پریس کانفرنسونه وکړل، ګوند پرېښود او ځینې بندیخانو کې واچول شو. د پیښور خبریال لحاظري مشال رډیو ته وایي، په سیاسي تاریخ کې که 2023 کال لیکل کېږي نو هغه به د سیاسي اړي غړي کال وي.
یو سیاسي جماعت هم خپل هغه سیاسي ګټه یا خپل سیاسي منشور ولستونه نسو. دی وخت ټول سیاسي جماعتونه که هغه مسلم لیگ نونو هغه ځان د عدالتونو نه صفا کو، بل اړخته که پاکستان تحریک انصاف دی هغه په عدالتونو کې په ضمانتونو کې لګیا. دوه سیاسي جماعتونه پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټیرین د پرویز خټک والا او که استحکام پاکستان پارٹی د جهانگیر ترین والا جوړه شوه. خو په دې یو کال کې د سیاسي استحکام په ځای زموږ ملټری اسټابلیشمنت نور هم مضبوط شو او یو داسې کار چې چا ویلې هم نشو، خلکو به ویلي چې دا د 2023 او 2023 پروجیکټ د عمران خان هغه جیل ته واچولی شو.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او مرستیال مشر شاه محمود قریشي او ګڼ شمېر نور غړي په بیلابیلو مقدمو کې لا هم په بندیخانو کې دي. هم د دغه ګوندزینو غړو لکه خیبر پختونخوا کې پرویز خټک خپل سیاسي ډله د پی ټی آی پارلیمنټیرین په نوم او پنجاب کې جهانگیر ترین د استحکام پاکستان په نوم خپل سیاسي ډله جوړه کړه. دغه ډلو کې ګڼ شمېر د پاکستان تحریک انصاف د تیر حکومت وفاقي او صوبایي وزیران او د اسمبلی غړي شامل شوي. عمران خان په 15 اگست په توشاخانه نومي مقدمه کې گرفتار شو چې لا هم بندي دي. په 9 اگست تیر منتخب وزیر اعظم شهباز شریف د پی ڈی ایم حکومت د خپل آئینی مودینه څلور ورځې وړاندې ختم کړ او سینیټر انوار الحق کاکړ نگران وزیر اعظم مقرره شو. د عمران خان د گرفتارۍ او د نگران حکومت د جوړېدو وروسته د اکتوبر په 20 محمد نواز شریف چې تیر وختونو کې درې وارې وزیر اعظم منتخب شو، شاوخوا څلور کاله پس لندن پاکستان ته واپس شو. نواز شریف د عدالت د ځینو مالی درغلیو په تورونو کې اشتهاري ملزم ګرځېدلی و، خو د راتګ نه وړاندې د اشتهاري ملزم حیثیت ختم شو او په ځینو مقدمو کې بری، خو ځینې مقدمې لا هم روانې دي. د سیاسي اړې غړې د وجه مقتدر قوتونو په سیاست کې خخې منګولې نورې هم مضبوطې کړي. لکه د کراچۍ د پوهنتون پخوانی پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان وایي، سیاست یوازې په نامه پاتې شو. د بی باوری د تحریک وروسته چې د پی ڈی ایم حکومت جوړ شو هغوی سره اختیارات نو، او د وخت تیرېدو سره اوس داسې ښکاري چې سیویلین اقتدار کمیږي. او دا اوس چې د انتخاباتو په دوران پښتونخوا او په پنجاب کې خبرونه را روان دي، څنګه چې کاندیدان منی کیږي د کاغذونو جمع کولو نه، یا بیا په بلوچستان کې څه روان دي، یا پښتون ژغورنې غورځنګ سره چې څه کیږي، ثابتوي چې دا کارونه بل څوک کوي. د ډاکټر توصیف احمد خان په خبره، سکل سیاسي ډلې هغه که واک کوي خود اختیار نه وي، او که په اپوزیشن کوي لکه د تحریک انصاف هغه د بندیزونو د لاندې وي، نو ښکاري چې عوامي اقتدار او اختیار ډیر کم شوی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن هم اعلان کړی په 8 فروری 2023 کې به عامې ټاکنې کیږي، خو د 2023 کال د سیاسي اړې غړې د وجه د سیاسي ډلو انتخابي مهمونه یا سیاسي جلسې او د خلکو لخوا جوړېدونکي هغه پخوانی شان سیاسي تودوخي هیڅ په نظر نه ښکاري.
زما بریاوی
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لري او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00 420 21 24 15.
شمیره بیا تکرارو: 00 420 دوویشت یولس